په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه. وسنن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1202 هجری لمریز کال د سلواغې څلورم نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د جنوري له 24 سره برابر ده. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په اثر کې مو زه اجمل ان له خپلو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.89 اوریدلی شي، او په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 5.15 اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د بشري حقوقو د څار نړیواله ټولنه ویل راتلونکي ولسمشر څخه په افغانستان کې د انتقالي عدالت د پلي کېدو ډیره تمنه لري. د امریکا د پوځي او جګپوړي مقام په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خونړیو حملو د زیاتېدو اټکل کړی دی. او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سویس په داوس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ایراني چارواکو پر ادعاو باور نه کوي. بشپړ خبرونه واورئ. د بشري حقوقو د څار نړیواله ټولنه ویل راتلونکي ولسمشر څخه په افغانستان کې د انتقالي عدالت د پلي کېدو ډیره تمنه لري. د بشري حقوقو د څار د نړیوال ټولنې د افغانستان د چارو څېړونکي هتر بار له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې ویل په افغانستان کې هغه زورور کسان واکمن دي چې حکومت یې نشي محاکمه کولی. میرمن بار ویل د ولسمشر هیڅ یو کاندید تر اوسه دا ژمنه نه ده کړې چې په هیواد کې به انتقالي عدالت پلي کړي، او ځکه یې ویل د جرمونو له نړیوالې محکمې یا آی سی سي څخه تمه لري چې په دې برخه کې به اقدامات وکړي. د امریکا د پوځي او جګپوړي چارواکي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خونړیو حملو د زیاتېدو اټکل کړی دی. د اصاف د ګډې قرارګاه مشر ډګن جنرال مارک میلی د کابل پر لبلاني رستوران برید ته په اشاره سره وویل چې د پراتلونکو کې د نورو دې ډول حملو انتظار هم لري.
Yes, I would expect more suicide type high profile.
دا وایو زه د نورو خنړیو او تنظیم شوو ځان وژونکو حملو ته مل لرم، او دا ته هم لرم چې دا حمله به افغان امنیتي ځواکونه، افغان چارواکي، زموږ خپل د حساب سرتیر او همدارز بې ګناه ملکیان په نخ کړی. جنرال میلی چې له کابل د ویډیو کانفرنس په وسیله په پینټاګون کې ژورنالیستانو ته څرګندونه کولې ویل پر ځان وژونکو بریدونو د سیاستوالو پر وژنو او د سړک د غاړې بومي چاودنو د طالبانو اتکا خي چې دوی د جګړې په ډګر کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په وړاندې د مقابلې توان له لاسه ورکړی دی. اخوا د ناټو دفاع وزیران پرون یو ځل بیا په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه د ناټو د ماموریت له دوام څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په پام کې دا په افغانستان کې ډیره د ناټو په مشرۍ حساب ځواکونه په راتلونکو 12 میاشتو یعنی روان میلادي کال په پای کې له افغانستان نه ووزي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ایراني چارواکو پر ادعاو دی باور نه کوي. پرون په همدې غونډه کې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې ایران چمتو دی د خپل اقتصادي ودې لپاره د خپل اټومي پروګرام د منځه وړلو او په اړه د نړۍ له سترو قدرتونو سره وروستۍ معاملې ته درناوی وکړي. نتنیاهو پر ایران تور ولګوه چې یوازې د خپل اټومي پروګرام د له منځه وړلو ژمنې کوي، څو پر دې هیواد نړیوال بندیزونه کم کړي. اخوا د سوریې لپاره د نړیوال ټولنې استازي پرون د سوریې په جګړه کې لخکیلو اړخونو سره خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي لخدر ابراهیمی پرون په جنیف کې د حکومت او اپوزیسون له آیاتونو سره جلا جلا کتنو خبر ورکړ. د دې خبرو اترو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ترکیې په پارلمان کې پرون لوی نښتې وروسته یو ټپي وکیل د علاج لپاره روغتون ته واستول شو. په پارلمان کې لانجه هغه مهال پیل شوه چې د یو لانجمن قانون په اړه چې پر قضا د حکومت کنټرول ته لاره پرانیزي د بحث لپاره تیاری نیول کېده. اپوزیسیون وایي دا اقدامات به د صدر اعظم طیب اردوغان حکومت ته امکان برابر کړي چې د فساد په اړه تحقیقات فسخه کړي. د اپوزیسیون د خلکو د جمهوري غوښتونکو ګوند مرستیال مشر بولین تیز جان چې لانجې وروسته په ګډوډۍ کې په سوکو حل شوه روختون ته ولیږدول شو. لنختی وروسته د پارلمان غونډه وسنډول شوه. او د اوکراین صدر اعظم وای په کیف کې د اعتراضونو او مظاهرو د مخنیوي سخت قوانین د اپوزیسون په مرسته تعدیل دلای شي. میکولا ازاروف له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویل د اروپایي شورا او اروپایي کمیسون کارپوهان هم کولای شي د دې قانون په اصلاح کې مرسته وکړي. د اعتراضونو او مظاهرو قانون چې تیر اونۍ د اوکراین د پارلمان لخوا تصویب او د چهارشنبه په ورځ نافذ شو، د کسانو لپاره چې بې اجازه مظاهرو کې مجرم وپیژندل شي نقدي جریمه او د حبس یوه موده ټاکلې ده. دا خبرونه. خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. د امریکا د پوځ یو جګپوړي مقام په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خونړیو حملو د زیاتېدو اټکل کړی دی. په دې اړه په ریپورټ سربېره مو له دې خبره وشي د ناټو دفاع وزیرانو د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې په خپله غونډه کې په افغانستان کې د 2016 کال تر پایه د ناټو د ماموریت ته دوام څخه ملاتړ وکړ. د بشري حقوقو د څار نړیواله ټولنه ویل راتلونکي ولسمشر څخه په افغانستان کې د انتقالي عدالت د پلي کېدو ډېره تمنا لري. په دې اړه ریپورټ لرو. د افغانستان د یو شمېر مدني ټولنو له هغه ټینګار مهم خبرو چې په ولسمشر حامد کرزي له واشنگټن سره د امنیتي تړون د لاسلیک په برخه کې کړی دی. په دې اړه هم یو ریپورټ واورئ چې امریکایي چارواکي غواړي په افغانستان کې د خپلو یو شمېر پوځیانو د پاتېدو لپاره لارې چارې ولټوي. او د سویس په داووس ښار کې نړیوال اقتصادي فورم ته مو د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني د وینا په غټو ټکو هم خبرو له مخ سره وسی. دا ساده راډیو ته د امریکا د پوځي او جګپوړي مقام په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خونړیو حملو د زیاتېدو اټکل کړي. په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د ګډو ځواکونو د قرارګاه قومندان ویلي خای طالبان پر افغان او نړیوالو پوځیانو پر افغان سیاستوالو او ملکی وګړو حملو ته دوام ورکړي. احمد تکل په دې اړه رپورت لري.
د امریکا د پوځ یو جګپوړی مقام اټکل کوي چې وسلوال طالبان ښایي د کابل په وزیر اکبر خان کې د تیرې اونۍ د ځان وژونکي برید په څیر نور خونړي بریدونه هم وکړي. د ایساف د ګډې قرارګاه مشر ډګر جنرال مارک میلی پر لبناني رستورانت برید چې په کابل کې د ډیرا بهرانيانو کوچنۍ ټولنې ته سخت ټکان ورکړ ناوړه او حیواني عمل وباله. د دې حملې مسؤلیت چې اته افغانان او ډیرلس بهرانيان ووجل وسلوالو طالبانو ومنه. جنرال میلی د برید ته په اشاره سره وویل چې دای پر اتلونکي کې د نورو دې ډول حملو انتظار هم لري.
Yes, I would expect more suicide type high profile.
هو زه د نورو خونړیو او خو تنظیم شویو ځانوژونکو حملو تمه لرم او دا تمه هم لرم چې د حمله به افغان امنیتي ځواکونه افغان چارواکي زموږ خپل د ایساف سرتيري او همدارس بیګونا ملکیان پنخه کړی. جنرال میلی چې له کابل د ویډیو کانفرنس په وسیله په پینټاګون کې ژورنالیستانو ته څرګندونې کولې وویل پر ځان وژونکو حملو د سیاستوالو پر وژنو او د سړک د غاړې بمی چودنو د طالبانو اتکا خایي چې دوی د جګړې په ډګر کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په وړاندې د مقابله زور نه لري.
The Taliban
lost the fight in the summer of 2013. Taliban د 2013 کال په اوړي کې جګړه بایلوده او افغان ملي امنیتي ځواکونو لزانه فوق العاده ورتي او خوده. د اوړي په جریان کې سخت جګړه وشوي. افغانان ل خپل دښمن سره د جګړې لپاره پاتېدل او دوی په سرحدونو په ټولو ولایتونو او لسوالیو کې ډېر خو جنگیدل. ډګر جنرال میلی همدارز وویل لدې حمله د طالبانو هدف د ویرې د یوې فضا خورول دي. خو د زیاته کړ چې لدې کار سره به د افغانستان خلک د طالبانو پر ضد شي. نو موري همدارز یادونه وکړه چې د حمله به په دې حساسو شرایطو کې چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د پوځي حضور برخلیک نامعلوم دی د مرستندوی ټولنو پر فعالیت هم ناوړه اغیز وکړي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په افغانستان کې یو شمېر مدني ټولنې وایي هر څومره چې امریکا سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کې ځنډ راځي هم را افغانستان د بحران په لور ځي. د مدني ټولنو شبکې د سپینې ماڼۍ هغه پریکړې ته په اشاره چې له افغانستان سره به خپل ملکي مرستو کې 50% کموالی راولي اندېښنه وښوده. وایي افغانستان د دې مرستو بدیل نه لري چې خپلې ستونزې پرې هوارې کړي. په دې اړه له کابل د فریبا ظاهر راستولې رپورټ اورو.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان لپاره د ملکي مرستو کمولو ته په اشاره وویل چې افغانستان په یوازې سر له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې وس نه لري. د مدني ټولنو شبکې د پنځمبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې ګسپین مانی د امریکا د کانګرس دغه پریکړه عملی کړي نو د افغانستان د اقتصادي بنسټونو نشټوالي ته پکتو دغه هیواد له بحران سره مخامخ کېدای شي. احمد شاستانکسي د دغه شبکې یو غړی دی او وایي د همدې ستونزې د هواري لپاره باید ولسمشر کرزی د امنیتي او دفاعي پلاستیک ځنډ و نه کړی. دی وایي هر څومره چې په دې سند کې ځنډ راځي هغه مره ستونزې هم ډېریږي.
از ورځ پر ورځ څومره دا پیمان د امنیتي هم ته د امضا په ارتباط خبرې کیږي همغه ورځ موږ مشکلات اضافه شوي دي. او دا تر دې سپارون تاسو ورو ده تقریبا 50 سال د کومکونه د امریکا سو په افغانستان باندې کم شوه. زه دې ځاب څوک ورکی او دې باقی پیسې د کوم څه کومه کړې دي موږ کوم بدیل لرو یا نه لرو.
دغه غوښتنه داسې محل کېږي چې د امریکا کانګرس سږکال له افغانستان سره په ملکي پراختیایي برخه کې 1.2 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړه. په خوا به امریکا هر کال له افغانستان سره 2 میلیارد ډالر مرسته کوله. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي دي حاضر دمه د دې لایحې د جزئیاتو په څېړنه بوخت دي چې د پراختیایي مرستو لپاره نورې لارې ولټوي. همدې ستونزو ته په کتو دغو ټولنو د یوې پریکړې لیک په خپرولو سره پر ولسمشر کرزي غږ وکړ چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کې ځنډ نه ولې. ریحان عزیزی د دغه شبکې واسطه ده او د پریکړې لیک غوښتنې بیانوي.
با توجه به احتمال اجرایی
د صفر انتخاب د عملي کېدو احتمال او د افغانستان د اقتصادي او دفاعي تجهیزاتو بنسټونو نشتوالي ته په کتو موږ فکر کوو چې د محل امریکا سره د تړون لاسلیک یو ضرورت دی. دوهمه خبر دا چې ولسمشر دې پر خپلو هغو ژمنو ودرېږي چې د مشورتي لویې جرګې پر مهال یې کړې وې او له بهانو پرته دې ډېر ژر دغه تړون لاسلیک کړي.
نه یوازې اقتصادي او امنیتي ستونزې بلکې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت هم هغه څه دي چې د مدني ټولنې ځینې سازمانونه د امنیتي صنعت په برخلیک پورې تړي. دغه غوښتنې داسې مهال کېږي چې افغان ولسمشر په دې وروستیو ورځو کې یو ځل بیا د افغانستان پر شرایطو ټینګار وکړ. هغه ویل تر څو امریکا د افغانستان د خلکو پر کورونو خپل عملیات ونه دروي او د سولې خبرې په عملي توګه پیل نه سي، نو دغه امنیتي او دفاعي صنعت به لاسلیک نه کړي.
په افغانستان کې د امریکا پوخانی سفیر رونالد نیومن په فارین پالیسي مجله کې په یو مقاله کې د افغانستان او امریکا د حکومتونو د مشترکو ګټو د دې هیواد د سیاسي راتلونکو او دواړو هیوادونو ترمنځ پر روان سیاسي جنجالونو رڼا اچولې ده. فرشته جلال زی د دې مقالې غټه کې دروري.
له افغانستانه د سفر انتخاب د نظریه پر اساس د ټولو امریکایي عسکرو وتلبه د طالبانو او القاعده لپاره عمده ستراتیژیک برای وګڼل سي. په عراق کې به د القاعده شبکې نوې پیل سوی فعالیت ګړندی کړي. په سوریه کې د القاعده پلویان به پیاوړي کړي او په پاکستان کې د مشتو افراطي ډلو لپاره به د هڅونې یو پیغام وي. داسې حرکت به په افغانستان کې هم چې د ولسمشر حامد کرزي د حکومت دوره پای ته د رسیدو لپاره نږدې سوې ده او دا هیواد یو تاریخي تازه انتخاباتي ورتننوزی ګډوډي جوړه کړې. د شاغلی نیومن په لیکنه دا چې افغانستان په خپل معاصر تاریخ کې اول وار په سولېز ډول د سیاسي قدرت انتقال تجربه کوي په دې هیواد کې زموږ په مرسته د راغلي پرمختګ یو اساسي نقشه ده. نیومن لیکي دا سم ده چې په افغانستان کې حکومتداري کمزوري ده، ظلم کېږي او اداري فساد شته، خو تر 2001 میلادي کال وړاندې په دې هیواد کې هیڅ حکومت نه و. کله چې زه په 2015 کال کې افغانستان ته ولاړم د دې هیواد امنیتي ځواکونو تر یو لک کم غړي درلودل، خو اوس تر درې نیم لکه زیات دي. په امنیتي ځواکو کې ستونزې شته، خو دا طبیعي خبره ده ځکه موږ پلان درلود چې د دوی د روزنې پروګرامونه تر 2016 میلادي کاله دوام وکړي. د رونالد نیومن په وینا د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکول حتی د امریکا د امنیت لپاره مهمه خبره ده، ځکه دا به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سیاسي ملاتړ له امریکا څخه ټینګ کړي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر په دې هیواد کې د امریکا د پوځي ځواکو د پاتې کېدو او د امنیتي او دفاعي تړون په ارتباط هم تبصره کړې ده. شغلی نیومن وایي کابل او واشنگتن مخکې لا د سټیټس اف فورسز اګریمنت یا د پوځونو د موقف موافقه کړې او څو چې یو هیواد له دې موافقې نه دی وتلی پر اساس امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې فعالیت کولای شي. خو د ناتو تړون د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو پر اساس فعالیت کوي، نو د 2014 میلادي کال د دسمبر وروسته باید خپل پخوانی تړونونه نوي کړي. نیومن په افغانستان کې د وروستي لوی جرګې لخوا د کابل او واشنگتن ترمنځ د تړون څخه پراخ ملاتړ ته اشاره لیکي چې د څرګند کړ چې امریکایانو په افغانستان کې خپل محبوبیت نه دی بایللی، خو ولی بیا هم جمهور رئیس حامد کرزی دغه تړون نه لاسلیک کوي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر د پښتنې په جواب کې لیکي جمهور رئیس کرزی په دې فکر کړی چې امریکایان به د خپل ګټو په خاطر په افغانستان کې پاتې کیږي او سیاسي لوبه یې راخستی ده. نیومن لیکي جمهور رئیس حامد کرزی لما او نورو کسانو سره په خبرو کې په خپل د مسأله واضح کړې ده او ډیر جدي باور لري چې امریکایان غواړي په افغانستان کې پاتې شي. د تړون د لاسلیک لپاره ضرب الاجل ورکول او پر ولسمشر حامد کرزی فشار راوستل هغه ته دا ډاډ ورکوي چې په دې مسأله کې د دوی لاس بر دی. خو رونالد نیومن لیکي زما په ګډون زیاتو امریکایي څېړونکو، یو شمېر افغانان او حتی د عراق د بهرنیو چارو وزیر ولسمشر کرزی ته په وار وار ته خبره کړې چې امریکا له جګړې ستړې ده او د وتلو پلمه غواړي.
په همدې رپورت سره ورسېدلو د سهار 9:15 ته ور بیا پام وکړئ د نړۍ افغانستان د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د بشري حقوقو د څار نړیواله ټولنه ویل راتلونکي ولسمشر څخه په افغانستان کې د انتقالي عدالت د پلي کېدو ډېره تمنا لري. د امریکا د پاوسي او جګپولي مقام په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خونړیو حملو د زیاتېدو اټکل کړي. د ناتو دفاع وزیرانو پرون یو ځل بیا په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه د ناتو د ماموریت له دوام څخه ملاتړ اعلان کړ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سویس په داوس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ایراني چارواکو پر ادعاو باور نه لري. د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې استازي پرون د سوریې په جګړه کې لښکېلو اړخونو سره خبرې وکړې. او د ترکیې په پارلمان کې پرون له یوې نښتې وروسته یو ټپي وکیل د علاج او درملنې لپاره روغتون ته انتقال شو. اوس په هم رضوان مراد ته غوښ شو چې لویدیځو ورسپانو ته یې کتنه کړې او دا به ترې واورو چې لویدیځو ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي.
وال سټریټ ژورنال وسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه د امریکا د پریکړو په باب یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی د امریکا د بهرني سیاست لپاره یو ذهني پوښتنه. وال سټریټ ژورنال لیکي د متحده ایالاتو د بهرني سیاست لپاره یو ذهني پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې لزره سرتیري وساتي او یا هیڅ. د ورسپانې په باور ولسمشر اوباما تیز فکر لري، خو پوښتنه دا ده چې آیا نوموړی له خپلو خطاګانو څخه څه زده کوي او که څنګه. دا وال سټریټ ژورنال ورسپانې په وینا د دې پوښتنې د ځواب لپاره باید دا وکتل شي چې نوموړی د افغانستان په مسأله کې څه کوي. ورسپانه په افغانستان کې د شاوخوا لزرو امریکایي سرتیرو د پاتې کولو په اړه روانو بحثونو ته په پام سره لیکي یو شمېر امریکایان له افغانستان نه د ټولو ځواکونو د وستلو طرفدار دي. دا مطلب لیکونکي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون پر سر روانې لانجې ته په پام لیکي. امریکا داسې ښکار کوي چې د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې به دا هیواد له افغانستان نه خپل ټول ځواکونه وباسي. وال سټریټ ژورنال زیاتوي د ولسمشر اوباما دا ګام به چې لسان وشنې سره ورتهوالی لري په دې معنی نه وي چې متحده ایالات دې له خپلو ټولو پلانونو تیر شي، ځکه د ورسپانې په وینا جمهور رئیس اوباما له دې وړاندې هم له ورته چیلنجونو سره مخامخ شوی دی. ولسمشر اوباما د عراق په مسأله کې له دې هیواد څخه د ټولو ځواکونو د وېستلو پریکړه وکړه او سره له دې چې عراقي ځواکونه د افغان ځواکونو په مقایسه زیات مجهز وو، خو بیا هم دا هیواد په ستونزو کې ښکېل شو. وال سټریټ ژورنال لیکي ولسمشر اوباما نشي کولای هغه خطا چې په عراق کې وکړه بیرته راوګرځوي، خو په افغانستان کې د تکرارېدو مخه نیولی شي چې پرېنږدي دا هیواد بیا د تروریستانو په پناهګاه بدل شي. دا مطلب په پای کې راځي. په افغانستان کې د 12 کلنو قربانۍ او د ستاینې یوازینۍ لار دا ده چې په دې هیواد کې د تروریستانو د مخنیوي په هدف تر یوې نامعلومې مودې پورې امریکایي ځواکونه پاتې وي. کرسچن ساينس مانیټر ورسپانې هم په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو او له افغانستان څخه د ټولو عسکرو د وېستلو د انتخاب پر موضوع یو مقاله خپره کړې ده. ورسپانه لیکي امریکا په دې هیله چې افغان ولسمشر حامد کرزی وویروي له دې هیواد څخه د ټولو سرتیرو د وېستلو خبره کوي. ورسپانه لیکي کدا سی ومن شي د کتونکو په باور په افغانستان کې د عملیاتو او امنیت د ساتلو لپاره لزر عسكر کافي نه دي. کرسچن ساينس مانیټر په واشنگتن کې د جګړې د سیرنیس انسټیټیوټ د غړي کمریلی کاغان په حواله لیکي د افغانستان لپاره د ژوندو د دوام په هدف په دې هیواد کې د 25000 سرتیرو ساتل به مناسبه پریکړه وي. خو دا مطلب دی کونکي په وینا په سپینه ماڼۍ کې داسې کسان هم شته چې غواړي د افغانستان لپاره ټولې منابع بند کړي او په دې هیواد کې هیڅ ځواک پرې نه کړي. کرسچن ساينس مانیټر لیکي د امریکا د دفاع په خوانی وزیر رابرټ ګیټس وایي داسې یو ګامبا یو وحشتناک خطا وي.
زموږ غلزه د ایراډیو نوري د بشري حقوقو د څار نړیواله ټولنه ویل لراتون کې ولسمشر څخه په افغانستان کې د انتخابي عدالت د پلي کېدو ډیره تمنه لري. د دې ادارې د افغانستان د چارو یو څیړون کې همدار ازوي چې د 2016 کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو لوتل وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابېدو له احتمال څخه هم ویره لري. د نوموړي څرګندونو مهم ټکی احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ورځې رالنډیږي د بشري حقونو د څار نړیواله ټولنه وایي په افغانستان کې د انتقالي عدالت عملي کېدو ته ډیر امید نه لري. د بشري حقونو د څار د ټولنې د افغانستان د چارو څېړونکي هیدر بار وایي په افغانستان کې هغه زورور کسان واکمن دي چې افغان حکومت یې نشي محاکمه کولی. هیدر بار چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې خبرې کولې زیاته کړه
one of the big questions that we have as we look ahead to the presidential
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ انتخابات را روان دي یو مهمه پوښتنه چې موږ لرو دا ده چې آیا د افغانستان راتلونکي ولسمشر به لیوالتیا ولري کنه چې د بشري حقونو د جدي سرغړونو په برخه کې عدالت پلی کړي.
خو تاسو ته په صداقت سره وایم چې زه ډیره خوشبینه نه یم، ځکه دا ستونزه له هم پر ځای پاتې ده چې له بشري حقوقو په سرغړونو اکثر تورن کسان خورا زورور دي، او دومره زورور دي چې د حکومتي چارواکو لپاره به ډیره ګرانه وي چې له دوی سره حساب کتاب وکړي. میرمن بار همدراز وویل د ولسمشرۍ د کاندیدانو د ډلې یو هم لا تر اوسه دا ژمنه نه ده کړې چې انتقالي عدالت به پلی کوي. د بشري حقوقو نړیوالو ډلو له دې مخکې په وار وار د افغانستان له حکومت غوښتنه دي چې انتقالي عدالت عملی کړي. او ولسمشر حامد کرزي هم مثبت ځواب ورته ویلی، خو په دې برخه کې تر اوسه هیڅ راز عملی اقدام نه دی شوی. میرمن بار وایي له راتلونکي ولسمشر څخه هم ډیره تمه نه کیږي چې دا کار به عملی کړي، او ځکه دا د جرمونو له نړیوالې محکمې آی سی سی څخه چې مرکز یې د هالند په هاګ ښار کې دی تمه لري چې په دې برخه کې به اقدامات وکړي. میرمن بار هم دراز د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت په اړه هم خبرداري ورکړ. له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې چې څومره پرمختګ شوی، ډیره برخه د هغو هیوادونو د فشار نتیجه وه چې افغانستان ته یې مرستې او سرتیري استولي. زه ډیره ویریږم چې که دا فشار لري شي ښایي هر څه په چټکۍ سره بیرته پر شا ولاړ شي، او زه فکر کوم د ښځو د حقوقو په برخه کې موږ دا لاله اوسه وینو. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ټولنې څېړونکي د انتقالي عدالت هغه پلان ته چې افغان حکومت په 2015 کال کې جوړ کړی و اشاره وکړه، او ویل دا پلان په عمل کې ځکه پلی نه شو چې افغان حکومت د بشري حقوقو د سرغړونکو د محاکمې په برخه کې سیاسي اراده نه لري.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
امریکایي چارواکي غواړي چې په افغانستان کې د خپل یو شمېر سرتیرو د پاتې کېدو لارې چارې ولټوي. د لویدیځ زوی ورسپانې په وینا اوس نړیوالو داسې هڅې پیل کړي چې د امنیتي تړون په برخه کې د افغان ولسمشر حامد کرزي له موافقې پرته ولاره پیدا کړي، او په دې ډول په افغانستان کې د یو شمېر نړیوالو ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره شي. احمد شیبرې په اړه رپورټ وړاندې کوي.
د ټایمز رسپانې په وینا یو شمېر لویدیځ ډیپلوماټان اوس په کابل کې داسې باور لري چې ولسمشر حامد کرزي نه غواړي چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. ګڼ بهرني ډیپلوماټان او افغان سیاستوال داسې فکر کوي چې حامد کرزي د دې لپاره د دغه تړون د لاسلیک کولو مسله ځنډولې ده چې د لویدیځ په وړاندې له دې د یوې وسیلې په توګه استفاده وکړي، او غرب وهڅوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې دغه کاندید ملاتړ وکړي چې دا یې غواړي، او په دې ډول په راتلونکو حکومت کې بیا هم په خپله کرزي فعاله ونډه ولري. د ټایمز په باور د افغانستان د ولسمشرۍ په کاندیدانو کې اکثر د دې پلوی دي چې له امریکا سره د امنیتي تړون وشي، او د افغانستان ډیر وزیران او د حامد کرزي سلاکاران هم د دې تړون ملاتړ کوي، او دوی د ولسمشر کرزي د پریکړې حیران کړل چې تیره میاشتې دغه تړون لاسلیک نه کړ. ټایمز رسپانه د یو لویدیز ډیپلوماټ په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی څرګندوي چې حامد کرزي نشي کولای چې ټول افغانستان د خپل شخصي ګټې لپاره برمته کړي. له وال ستریټ جرنل رسپانې سره روانه اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرسپنتا وویل چې دی د دې تړون لاسلیک کېدو ته هیله مند دی، او حامد کرزی شایي لاسلیک کړي. یو امریکایي ډیپلوماټ ټایمز ته وویل که چیرته امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې خپل پوځان وساتي، نو بیا امنیتي تړون ته هم اړتیا نه لري چې له دغه هیواد سره یې لاسلیک کړي. داسې راپورونه هم خپره شوي دي چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر به دغه تړون لاسلیک کړي، خو د ټایمز په وینا داسې ښکاري چې د راتلونکو انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې به کوم کاندید بریالی نشي، نو که بیا انتخابات کېدل او څوک پکې بریالی کېدل هغه وخت به ناوخته وي چې کابل له واشنگتن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د ورسپانې په باور د امریکا یو شمېر متحدانو اوس هڅې پیل کړې دي چې په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو د پاتېدو لپاره له امنیتي تړون پرته بله لاره پیدا کړي، خو په دې برخه کې د ورسپانې ډېر تفصیل نه دی ورکړی.
د ناتو د دفاع وزیرانو د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په بروکسل کې په خپل غونډه کې په افغانستان کې د 2016 کال ترپایه د ناتو د ماموریت له دوام څخه ملاتړ وکړ. د روان کال ترپایه په افغانستان کې د ناتو ماموریت افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو پر بشپړولو او د هغو پر روزنه متمرکز دی. احمد تکل په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو غونډې پر اتلونکو یو لس میاشتو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له ماموریت څخه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ. په پام کې ده چې په افغانستان کې ډیره د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه پر اتلونکو یو لس میاشتو یعنی د روان میلادي کال په پای کې له افغانستانه ووزي. د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال نوټ بارټلز د ناتو د دفاع د وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د ناتو د سګنیو عملیاتو د اهمیت موږ به یو جدي مهال ویش ولرو چې پترڅ کې به د ایساف عملیات افغانانو ته انتقال کړو. د خپلو ځواکونو د یوې برخې بیا ځای پر ځای کول به عملي کړو او د افغان ځواکونو د دوامدار ملاتړ په مقصد به د خپل نوي ماموریت لپاره شرایط برابر کړو. جنرال بارټلز زیاته کړه چې د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو د افغان امنیتی ځواکونو د وړتیا پر ځان اعتماد او مسلکی پوهې په اړه په غونډه کې خپل نظریات له نورو سره شریک کړل، خو ټینګار یې وکړ چې افغان ځواکونه لا هم د ناتو مرستې ته اړتیا لري. ایساف ژمنه کړې چې د روان 2014 کال تر پایه به افغان امنیتی ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال بهیر یقیني کوي. جنرال بارټلز په دې خبري غونډه کې د 2023 کال د انتخاباتو لپاره تیاری د ناتو له مهمو دندو څخه وبلله. زموږ په مخ کې د ازموینې یو دوره پرته ده چې بڼه به یې تر ډېره حده زموږ چمتووالی او د انتخاباتو نتایجو ته په پام سره وټاکل شي. د ناتو د پوځي کمیټې رئیس جنرال نوټ بارټلز همداراز وویل دوی هغه هدف تعقیبوي چې ناتو د لزبون په غونډه کې له افغان چارواکو سره موافقه پرې کړې وه، یعنی دا چې افغانستان به بیا د تروریستانو لپاره په یو مسونه ځاله نه بدلیږي. د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو په دې غونډه کې چې پرون او د چهارشنبه په ورځ جوړه شوې وه په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د ناتو د نوي ماموریت لپاره چې بنسټ یې د افغان ځواکونو روزنه او هغو ته سلام مشورې ورکول دي پر پلانونو او تیاریو بحث وکړ.
و موردل چې د ناتو دفاع وزیرانو د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په بروکسل کې په خپل غونډه کې په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه د ناتو د ماموریت له دوام څخه ملاتړ وکړ. تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي اوس هم د سیمې او نړۍ له مسایلو څخه د ایران د جمهور رئیس هغه څرګندونه ته ورزو چې پرونې د نړۍ په اقتصادي فورم کې چې د سویس په داوس ښار کې جوړه شوې وه په خپل وینا کې کړی دی. روحانی وویل چې هیواد تیار دی د نړیوال ټولنې سره همکاري زیاته کړي او د امریکا په ګډون د ټولو ولسونو سره خپل اړیکې ښې کړي. د فرشتي جلال زئی څخه تفصیل اورو.
د ایران جمهور رئیس نن د نړیوال اقتصادي فورم غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې هیڅ ولس په یوازیتوب پرمختګ نشي کولای او د تهران او واشنگتن اړیکې یوې نوې مرحلې ته داخلي شوې دي.
تعاملات ایران و امریکا نیز در ماه‌های گذشته وارد مرحله جدیدی شده است.
روحانی وویل له امریکا سره د ایران د چلن نوی مرحله پیل شوی. اول وارد دوه هیوادو سیاستوالو خبري وکړه، نظریات یې سره بدل کړل او د ټولو مسایلو په اړه د موجودو اختلافاتو د حل لپاره یې فکر وکړ. د اسلامي انقلاب راهیسی یو مهم پرمختګ دی. د جرمني خبری آژانس وايي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دې کانفرنس په څنډه کې وویل چې په تهران کې د امریکا د سفارت پرانستل کېدل هم ناممکنه خبره نه ده. حسن روحانی په سویس کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادو څباندی 2.5 سیاسي او تجارتي استازو ته په وینا کې د سوریې روان بحران په سیمه کې یو ستر ناورین وبلل او وی ویل چې هلته د روانو خنډو پیښو د مخنیوي یوازینی لاره د آزادو او مناسبو انتخاباتو ترسره کېدل دي.
همه باید تلاش کنیم. اولا
روحانی وایي موږ ټول د شای چې هڅه وکړو چې په سوریه کې روان بحران د حل لپاره لار ومندو. دوهم دا چې موږ باید ټول هڅه وکړو چې له دې هیواده ترورستان وباسو او هغو هیوادو ته چې د دغو ترورستان ملاتړ کوي ووایو چې دا یې په ګټه نه ده، ځکه هغوی به خپل د ترورزم هدف شي. موږ باید په سوریه کې اپوزیسیون ته د حکومت سره په مذاکرو کې د برخې اخیستو لاره هواره کړو. په سوریه کې وروستی حل د انتخاباتو ترسره کېدل دي. تهران په سوریه کې د جمهور رئیس بشار اسد د رژیم عمده ملاتړ کوونکی دی او هلته د بشار اسد د لواکه لري کېدل او د انتقالي حکومت رامنځته کېدل ردوي. له دې امله د ملګرو ملتو سازمان تیرونی په سویس کې د سوریې د وضعیت په اړه د سولې د خبرو په نړیوال کانفرنس کې د تهران ګډون لغوه کړ.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو په همدې د نیم ساعت خبري مجله پاتره.